په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دی خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بنت پر طالبانو غږ وکړ چې فورا ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 16 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سره محکمې دا کړی و چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دو اوسیدونکو د قتل په تور تورن و، قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پریکړه صادره کړې ده. و تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه و چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19 بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنځشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغو نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن غازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې څخه د اوبلن غازو پر پیر بندیز به په دوه مرحلو کې ترسره شي. لشپګو میاشتو وروسته د لن محاله قراردادونو او د اوګد محاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماټانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دی. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحدوي په نوم ترسره کیږي په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې وای، خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د دغو لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربي اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو خزو 22 نفری لوبډله 13 میاشت وروسته له هغه جوړه شو چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوب او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړي بودیجه تصویب کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دیارلسم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضر شوي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر شوي اوسي. تیر لوست په مزده کورنۍ دنده مو مجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسی. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دی. لسم لوست نوښتمه څخه تر دو دیرشمې پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ وپیژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي او دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کوم دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راز خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درنه تکون کوم چې تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړو. دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت لمین جوړه. په ولسم سم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلي شي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې میلاد بیا کال پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د ایران باختري دولت لمین جوړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دغه کورنۍ اړوند معلومات د رباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات یې په پښتو چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو. لږ د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلي. د میلاد څخه شاوخوا 500 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت لمینځه یوړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالفه کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت لمینځه یوسي. هم دا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت لمینځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنیشکا د امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودونکی و. یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غور نیکه و. نموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجلاکت پیسیس په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د وکول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونې حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځي یوسي. د کجولاکت پیسیز د زمانې زیاتې سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي لکه دیندار، شهنشاه او داسې نور دي چې نوموړی تقریبا د 80 کالو په عمر مړ شو. کله چې دای مرکی چې د سخه ورسته د زوی بیمه تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم بیمه تکتو د کجولاکت فیسز زوی بیا د بیمه تکتو د مړینې سخه ورسته د هغه سخه ورسته د زوی بیمه کت فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل وږ د زیش کال پورې واکمنو. بیمه کت فیسز هم د کوشانیانو لمړنۍ ټولواکي وو، لمړنۍ واکمن وو چې د هیواد هغه سرحدونه پلی په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې پراخې کړلې، یعنی لمړنۍ کس وو، لمړنۍ واکمن وو په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنگا تر سیند پورې ورسول او تر هغه ځای پورې وغځول. یما کټ فیسز بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر ورستوي او هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي، یعنی د سوداګری راکړې ورکړې د تجارت او د اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر هغه هم په دغه دوره کې ډیر څرګند او معلومه دي. تر بیمه کټ فیسز څخه ورسته د هیواد اداره د دزوی کنشکات ورسېده، یعنی کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور وو چې ډیر د واک خاوند وو. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلی، یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و هندستان او بنارس پارتیان امپراتوري په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوري پراخه کړل. نو ځکه د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند وو، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور وو. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې، یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډیره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړي توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د هغه د کلچ هغه وخت رسیدلې، نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډیر نړیوال شهرت پیدا کړې، یعنی ډیره مشهوره سوداګر لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلود چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مختوړل، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړ کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په وړي یا دوبي کې به بګرام کې وو، یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سل او 23 میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې، یعنی د مرسو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډیر غځولې و، یا تر ډیر سرحدونه پورې هغه به ولې و، د هغه د زمونه ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک وخت رسیږي، یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د وکمنی هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره وکمن وو، د وسوادیا په نامه یادېد چې هغه بیا په یو سلودات یا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې، یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه ورسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شتتګانو ترمنځ په سیمه ییز وکمنی باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې وو د هغو ځواک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییز واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې وو هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده، نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزورې کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرین د امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي، یعنی د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسیږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و، چې هغه غور نکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودن کې و. د دې د واکمنۍ دوره هم د څلوېښت څخه تر اتیایم زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودن کې و، چې څلوېښت کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و. یعنی مکمل څلوېښت کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې یې ماتکتو و چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د اتیا څخه تر یو سلو پنځوس زیږدیز کاله پورې واکمني کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو. یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشت پورې واکمني کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریزه اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د هغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسیس څخه وروسته کنشکاو، چې هغه یو سلو اووه ویشت څخه تر یو سلو اووه څلوېښت زیږدیزه پورې واکمني کوي، او د دې دورې یا د دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و. یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتورۍ پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګه په لویدیځ او شمال کې دی او شمال پورې ورسېد. یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو، چې دی بیا یو سلو دوه اتیا څخه تر دوه سوه شل زیږدیزه پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري پر ټولو سیمو باندې واکمني درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزی واکمنی له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غشتلی سول. یعنی دغه امپراتوری و ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزی واکمنی، هغه واحده واکمنی چې و، هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي، او جلا خپل واکمنی خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کومه ځایه لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه رب سپیشل نامه، سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې د چیرو غو جوړ سي او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینی شي بوره سره ملتیا وکي، او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولی سي پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در اتک پل محال زموج ده هیواد پا شمالی او لویدی زبخی که کم قومون واکمن و ده هو غادیان نمونه واخلی چه ده هغا ده اسلام سخه مخکز زموج پا هیواد که دود و او بلده چی ستاسو پا نظر زموج پا هیواد که ولی خلقو ده اسلام سخه هر کلی وکر. آخری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1399 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلې دي، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1390 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1350 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په یو سلو ودشم زیږدیز قمري کال کې یا اوه سوه پنځه پنځوسم زیږدیز کال کې په یو چل سره وژني او په مسلم په دې وخت کې اته دېرش کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د ده وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اوه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي. او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه، خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اوه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغه پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان